زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر مخم په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې دي. همدارنګه به دا واوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونو دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوې چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. پر دې سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم په دې یو سات کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي و چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوي چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د ریپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هومره چې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراءاتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعا رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,12,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلي افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50 لاتلس کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 320 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل هندی چې الوتکو الوتنې کولې موږ تورې پوکڼۍ او تور بیرغونه هوا ته خوشې کړل، ځکه دا موږ د تورې ورځې په توګه قندو. خلک د هند د بې رحمیو پر ضد شعارونه ورکوي. له بلې خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي په نښتو کې 3 پاکستاني او 15 هندي سرتېري وشل شوي. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکي وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی. د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنج. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملین په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14مې او 15مې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپله ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي، خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني، خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې حکومت ورسره د بایومیټریک دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه، خو عملي یې نه کړه. حکومت څه وایي؟ دا به په یو رپورټ کې واورو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه د بندو دروازو تر شا بحث وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ازادي راډیو ده. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقه به لاسلیک کیږي، یو د متحدو ایالاتو او طالبانو او بل د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمي په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي: د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمي د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازاده رادیو لدی مخی هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وخی خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقه متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په پلازمینه کې ځینې تروریستي بریدونه لاستوګنځایونو پلان شي. کابل خاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایه اخیستونکو څخه ضمانتونه واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. خاطر پردیس هغه کور ته ورغلی له کوم کور نه چې څو ورځې مخکې د داعش وسلوالو د استوګنې معلومات ترلاسه شوي وو او دغلته امنیتي ځواکونو له دغې ډلې سره جګړه وکړه. پرې رپورټ لري.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې پکې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یوه کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پېژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د دولت نه همدغه یوازینۍ هیله دا ده چې زموږ امنیت ونیسي په دې یو کلي یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو. باید هر څه نه باید پوه سو، ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسؤول حاجي ثناء الله وایي:
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلاره داده چې کله که څوک مونږ ته د کرایي کور لپاره راځي، لومړی باید ضمانت خطه او هغه ځای کې چې دی اوسېږي د محل ګذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په 8 ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت تظرف 48 داد باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا به اگرامی باید داده شد. برش بتیم.
ده دی موضوع دلا وضاحت لپار ازادی را دیو لداس چه سر خبری کردی چی ده اروند حوزه مسئولون ور تشپک میشتی ورندی ده تزمین و امنیت فرمس پارلی. خود نموری پا خبری چی تر اوز هی چه پختنه هم کردی نده. ده کس چی نومی اقبال ده ده سوایی.
تقریبا ده دی فرم شپک میست کی سیدا فورم مفتر اکرل سوی ده و ده دی کما خاص پختنه نده سوی او نه هم چوک پس راغلی دی ویلی سیدا فورم راکی تایس دک کرده ده نمو ده دک کرده یا هم دیر مهم ده او ده باید دک سی نو شپاگ میست که ده فورم زما سر ده از هم پخپلو مصروفیتونو بندی اختای مخپلو کارونو بندی چندان توجه می ندارد کرده.
اوس پوښتنه دا ده چې د دغه ډول حالت دوام ملکی کسان ته څومره ګران تمامیدای شي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بېغوري د دې لامل کیږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګناه ملکی کسان ووژل شي.
دا یو ډېره واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرای کور نیسي. نو حاکم فورم چې د رهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کیږي دوی بېتنایي کوي، توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي او همدا لامل کیږي چې په راتلونکي کې د دې کورونا فرزن غیر قانونی کسان یا هغه کسان چې مضر واقع کیږي جامعې ته، داسې کسان پکې پیدا کیږي او دا جامعې ته او ټولنې ته یو ډیر غټ ضرر دی.
د کابل پولیس که څه هم له تیر کال راهیسې دغه ډول پېښو شمېره نه لري خو وایي چې له دې موضوعګانو بې خبره نه دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل امنیه قمندان د خپلو ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یوه ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي او که د حوزې امیر په دې برخه کې بېغوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي د برېښنا د پرله پسې ستونزو له امله په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شو او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی دغه خبری کانفرنس ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړی دی، زما شپږ زره بېلې ماته شپږ زره افغانۍ تمام کړی دا خو څه نه وشه.
کجې کې بند څخه کندهار ته د راغلي برېښنا زیاته پارچابي، د برېښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلي او لمریز برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړي دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی، دا موږ کتبیر څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بېساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتی وو او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنا د ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې.
کابل سره یو ساته بحث لري او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې بحث سره یو ساته شو. دا کولای شي سپاره وکړي چې زه ما زه سره مو کاپ کې مخ نه ولیم صلاحیت مونږ لري کړی نو دا لري اساس څه کوم په دا اتمن دي بودجه د پدیر شای پر داستا تاسو په اساس باندې زور وي په اکثر باندې نه
د میلیونو ډالرو اجناس دې سایدي برېښنا ریاست ته تسلیم کړو. پنځل فیصد اجناس پات پراته په ګلام کې وو او یا فیصد اجناس مطلق غلاسي وو. نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا یا فیصد چې ملیونو ډالر کې دا څه
د کندهار وسیدونکو د برېښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادې پوره نه سي نو سولهیز لارینو نه به وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي چا یو څه چا دوه څه په اختر کې لال کړي وو بچان ته څه وشي د یخچالو کې ښولي برق نه وه ټولې خراب شوې صاحب ویې وکړي ومو غورځولي چې خیرات کړي مې هغه مو خیرات کړی نورې مو وغورځولي برق نه وو د اختر د شپې راهیسي تر اختر ته دوې نه ورځې پورې نه وو دا د کور ته دې اوس بیا یمه د کړه تا چې ذکر وکړي چې لنج کېدلی وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته 100 روپی راځي چاته 1500 روپی راځي چاته 1000 راځي
ولې د کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برېښنا د ډیزلي برېښنا په قیمت کول کیږي بل پښتنه د انجینر چې د خپلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان پانته خور دي پرخشه کې ځینې په خامخا به موټر ورولې دا په تا پورې اړه لري دغه به راحل کې درېمه پښتنه د نور صاحب د خبرو وه چې 15 میگاواټ سولري برېښنا څنګه پر موږ په 10 میگاواټ تیر شو او څلورمه پښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې تا درې ترانسفورمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ترانسفورمر خپل شخصي ملکیت لري د دوه
ترانسفورمر
دا څوک دي
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنو یو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي
پدار به تو وزن سمیج آیا خبر بوده دار؟ به اتفاق پدر خدا و نورمال خود را تو کد وای درومیش نیش دار و تعداد مشکلاتی مشکلاتی و مشکل تعبیر پسر داری نیش دارد سخ بعد دوباره لاتیله نه دکتر جکی آب مونیزی روز داره اگر موجود لاتیه د پروژه آب دادنی جام دادنی جام چه دیگه دی جی بی دستی آب مکانی بانس دادی سرویلای تکنیسی اسپانیا چون پلاسیون تلویزیش رو پلی خبر آمده
کندهار دا محل لکه چې کیسه خاطر 3 میگاواټ برېښنا تر لاسه کوي چې ډیر وخت د نامعلومو دلایلو لامل پارچاوي د غراز یو میاش مخکي ولسمشر غنی د 15 میگاواټ فزرفیات د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستی چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو لامل برېښنا نه د توزیع سوي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
اوس پر شدی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي سفیو لاستنګ زی ورته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی رسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشا کېدو راپورونه خپاره شول نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نوم یې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیان خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکوو سکاټ میلر د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لاندې ته غږیده نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو دی وی برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګی نیول شوی هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل خبرو کې مطرح کوي ورسپان لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکلري اندېخمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنا وي د امریکا او طالبانو اتم دور خبري د اگست 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبري ګټوري وبللې او ویل چې پر اتلونکو پړاوونو سلام مشوره کوي واشنگتن پوسټ رسپانی د سولې خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده رسپانی لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي د رسپانی په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړې د لوی اختر په پایته رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوې د رسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزنډیږي ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهمه غوښتنه ده د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري هیله منده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي خود ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به په راتلونکي کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یوه مهمه برخه جوړوي.
تاسو موږ کله ساده رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مقام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته له هغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 4 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوې ډیلی د هند د اساسي قانون 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلی کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت چې د واکمنۍ یوه بله دوره یې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है. आतंकवाद
दे तश्किलातो पतिरो अव्या कलुनो के बिल्तुन पालना د تروریزم زیګیدل او خپلوی پالنه پیوړی کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنځشنبه ورځ د اگست 15مه تور ورځ اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پانه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمهیز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس له عصمت ساروان سره د ټکنالوژۍ نړۍ ته ځو او د ټکنالوژۍ د یوې کمپنۍ لخوا د نوو ځانګړتیاو سره د جوړو شو عینکو نه ځان خبرو.
د ټکنالوژۍ د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه HD کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په درې بودي بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکتونه ورزیاتولی شي. د عینکو کارونکو په لاره درې بودی فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودی عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضردمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکي مني څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. دا رپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وشل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له هغه څرګندونو وروسته دا شک څرګند کړی چې ویلي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې له زندان نه خوشې کړی دی. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا رپورټونه رد کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې 212,000 خلک په افغانستان کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې غوښتنه پاکستان کړې. کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودې بم موندل شوی او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ښځینه غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو د دې سات 2 اونیزو پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ یو کور کلی درته وړاندې کوو. د خبرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. دې کمیسیون خبرداری ورکړی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات لري. ورپسې نیمه نړۍ او په هغې پسې کور کلی مهر وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. دی خبرداری ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره.
حکومت کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون له خوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 12,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سله د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
انتقالات بایومتریک بیشتر از 17,000 ما از حکومت تعهدی کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشیزو انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دستګاو نه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده دا شوی و. خود څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکونکو د دغه دستګاو په کارونې نه پوهېدل ترې استفاده نه ده شوې او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله دغه دستګاوې غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 10,000 محلونو لپاره باید له 40,000 دستګاو څخه ګټه واخیستل شي. خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله 2,000 دستګاوې سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د 15,000 دستګاو ورکېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې
زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشرو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 1500 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
ما دلایلش نه فهمم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. تبن دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که ادارای مربوط مسئول این کار انجام بدن.
خود انتخابات د برخلیک پړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناتیزو همکاري او نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشر انتخابات څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیون پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
ترماستریکه چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ می ومني په دې هیله چې خوشاله شي به ولري. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزي د خلو جامو او خیس په لټه کې دي. خو باوري چې افغاني خزي څه ډول جامې خوښوي؟ د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او لاستونه کې چین ده، تر کې لیک پاولی تر شوې.
مختلف مختلف ده لکه کتان شته، جاله شته، بیزوګا.
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو.
کوچانه یو کالی یو دو دستور چا لکلو نه راوستو، کار ته راوستو. هم دا خپل کلیوالو خزو
هم دیار از مک همکاری فرشتی غنی یا راپور برابر کردی. دا اخبروانی پا رستی برخه که با پا دی هم خبری وکړو چې افغانی کوچیانی جامو څنګه سیاست تلار پیدا کردی. خوست راپور تقوک شی.
نن سبا په افغانستان کې د خزو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی. خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمن یې پراخي او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو خزو به خوښول. کوم کار چې وسنی طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلی خزینه جامې په نوی عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستون او ټټر کې د پاوله یو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستون کې چین دی، ټټر کې لیک پاولی کار شوی دی.
لستون کې
پاولی کار شوی دی.
اته کمیس سره معمولا سره انټی